آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثره خوونکو ل خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زچ مخان هم در زابل ولایت د مرکز قلات خار اوسیدونکو وکن هم چې خوونکو هغه څه دی چې یو معشوم تر فاچهی پورې رسوي معنی یعنی داسې روزی لکه یو لښت ته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوون د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنی داسې ناسته ولاړه سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوی نو د ده معاش په څه ولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې د کم اندازه وه چې د هغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه اوس درکول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوې اوس په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې فکری ونیسه ده وویل په د جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور و فامیل و ژوند زندګي پاله کړې وله
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سمي الله ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر واچو ما د خپل منطقې له حال او ما د خونکو اکثره ژوند څه دی د ډېرې بعضې مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثره هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضې مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانی لري یا دکانداري لري دوی هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا همدغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړي نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاده زخه زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهانس وی باندې نظر نه دی ورته سوی سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهانس وی هم نه ده سوی سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده او خصوصا چې راځو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کوي خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسېدو ځای یا د اعتبار ورکول د به خیر کم همت دي حتی وسنی عصر کې که وس وګورو وس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کوي چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتل داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی نو چې دی هغه ته دندې نه ورکول کیږي په واسطه او سره په خلاصو په بل لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي په پونتونونو کې ګمارل کیږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه سنځه ده داسې نه چې په هر شوون کې د معلم د استاد یعنی د تاثیر سره بلکې ټول بشریت ته د معلم خیر سیږي چې خیر کار کیږي هغه مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندې شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډېر توجه وکړو د بشریت پر مختب ته توجه وسي نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته وسنی عصر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی په ځینې هیوادو کې به سیدي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی خان قیام کندهار د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکی لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هیواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس رسم ته ننوځي نو دی یو هیواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هیواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هیواد راپاروي خپل هیواد په ګټو باندې خپل هیوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي واقعا نوم هم دغسې ده ځکه مجمنو هغه هیوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هیوادونه شاته پاتې دي او هغه هیوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د شکر ادا کړی دی نو هغه هیوادونه مخته تللي دي هغه هیوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو د دې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوری وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې پزول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې زده کوونکي ته باید مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي، نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی، نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي، نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي، نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زری او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وي، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دیرس ولایت بیا څه شي کوي؟ ها، دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي، نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي دا خو بیا ځان ته خبر ده. بېله تریاکو کوم شی چې حرام دی هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا موږ پیغام تاسې نه شي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که در جاز روي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 0 1 4 2 8 1 9، او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 و 0 6، 3 9 2 و 0 8، یعنې 0 و 1 1 2 3 4 9. همدارنګه 0 و 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری زیو الحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي 0 و 1 4 0 و 1 3 0. اخیری تن و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رفیقانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي روغ جوړ بهست. عبد الله د تلم د هلمند ولایت څخه روجان از مجه عزیز دی تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاکه معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل از مجه غوري نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زما سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمج سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زمج د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه می کې هلي دا زړې رډيو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزارې شریف نه یم. له مزارې شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 5 6 5 5 5 5 بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 1. پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امانه څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یې سبا راسي خو د دادو یې پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ وی او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره دی حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 0. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته کوم ورسم ته څنګه وخت په خیر. همزه لغمانه مې لغمان څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته په روان دومې چې نه دره کا شوې ده چې په سلو وای څو کاني تر وکنه په تاندې پاره څنګه معلومات نه مو ته په داس نه راځنګ وای چې پر واه یا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 8 1 9 1 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی او په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. دا چې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی دی. برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. فاسد کور نه خپه شوی تللی د څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چالي ری سات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي عکس تصویر یو چی ویډیو ی راولېږي په دغه شماره پر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصاله شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي میلمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخریدار راخری ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وشت یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زمانه کې دا یو فرهنګي راکړور کړو د دې موږ په ډیپلوماټیکي اصطلاح کې د هم وای تمامیت هم وای د تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلي خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرشد ابو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مشته دې اړیکې وي
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخه په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروې وشو نیمایي برخه څه خیر ډېر یوواز په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال راو دي خو څه د افغانستان او د هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه بشکر رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکر وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې زه د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله، ما یعنی بي اي او د ماستري سره مهم وتړل. د 2016 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړه او دا سلسله تر نن پورې هم ادامه لري.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارد هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی،
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي،
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه په دې کې نه وي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه و، د دې څخه چې موږ نه شو راخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغه چا خبره کابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه وایي ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزرکو ځان د غرونو څخه را د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه د نورو را توکمونو ته چې هم تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځان فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبي ګوري چې دا څه اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا څه وي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا او شاګردان دی، یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو مو ګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړيکي هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنې خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابانو چې د بې جوړ چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا دلته دېس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکرت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تل ته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی، دغه علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زمون ته لومړی سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې هم دا رقم کوته دی دا خو د ژبه هغه د چې ځینې هم یې ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یا ور باندې زور به زغه ور ور سم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي. موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کالو کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست. مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه بغو سره کار لري. څه وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسطه دوی هغو تخنتیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه حدې ته ورسته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال د هغو کې یو په خپله په یو امتحان کې شامل وه تقریبا د 15 کسو څخه 9 نفره هغوی جذب کړل آر انډیا ریډیو جذب کړل. داسې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم شته. اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تازه راتګ یو څه پکې شوی یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړی او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېده. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا ځي دغه مثلا روغتونونو ته چې کافي روغتونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی هغوی لپاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وګار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري تبيده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې ژبه دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسی د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو فارسی کې د فارسی نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسی ډیپارټمنټونه په اکثریت پاتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغور سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي تر هغه د چې خبرین دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارسی کې په مختلف دغه کې پانتونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په لامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ په پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو باندې تو کاله مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزه نو واښستې ورته خپل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دیوي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر سستې روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې په څنګه کې سره نیرو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځ تللې وي ک شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امنیتونه معمولا یو معینه موده لري پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهنسب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه روس ته د تمونیتونه څوار تبدیل شو 2015 کال کې ماته خپل هم دغه څه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ ار ڈی یا د دوی نور د ځکو د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمونیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره پس د لسو کال لپاره نو یو کال وروسته بیا وو چې د امور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د څنګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اسکه په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا کله لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم دغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګ وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نوې شی په دې کې منځ نه راځي.
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سم د رو فکر کوم، سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ویجبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلاټ نه محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې داود خان د کودتا په 1955 کال کې متکاو کندهار څخه د پلاټ وظیفه په اساس کابل ته راغله. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو مایه نه مودې چې دوه سم پرې په دوه زرم کال کې د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شو. هغه وخت یو معمول دا و چې وسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې په دوړ کې کامیاب شوم. لمړی پورته و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدې پوریالي په صفت مقرر شوم. تر په ان ملای پورې وی کابل کې وم. البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ. مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنځي د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې څوک نه وي ماوین په صفت بیا چې ډیره موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي. د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمستر غړی دي. په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو دا راته څه په دوه تر یو ځل سم کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده هغه دوستان چې ما پیژني کله په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماموریت کې لري د لارې څخه چې بیا او فیصد موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې ترلو
د مرکه پای کې خغلې خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مخسن دي هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن زه هند ترځي په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ.
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت چې هوایی ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
سر لی جانا نظر تور جمع واغندے اور میں پزڑگ بل کے دا تور جمع واغندے سون شائس تشکاری چھ تور جمع واغندے اور میں پزڑگ بل کے دا تور جمع واغندے اور میں پزڑگ بل کے دا تور جمع
شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.